ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندید خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او موضوع یې دا ده چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. له تیرو څباندې څلوېښتو کلونو راهیسې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د پراخ مهاجرت لړۍ دوام لري، که څه هم د طالبانو د تیرې دورې له پایته رسېدو او د 2002 میلادي کال څخه وروسته میلیونونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، خو له هیواده د مهاجرت لړۍ بیا هم تم نه شوه. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یو وار بیا لکونه افغانانو بهر ته مخه کړه. پر هغو لسګونو زرو افغانانو سربیره چې په تیرو دو کلونو کې د امریکا او اروپایي هیوادونو له لوري له افغانستانه وایستل شول، په پولو کې له سختو قیوداتو سره سره لکونه افغانان ایران او پاکستان ته مهاجر شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانانو دغه هیواد ته پناه وړیده. پاکستان ته هم نامعلوم شمیر افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو تللي او سلګونه تنه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي او بندیان شوي دي. ډیر نور شکایت لري چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره ځورول کیږي. تیرونه د ایتالیا سواحلو ته نږدې د کډوالو د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې تر نیوي ډېر افغانان مړه شول. له دې پیښې دوی ورځې وروسته د ترکیه او یونان ترمنځ لسګونه نور افغان کډوال د ترکیې ساحل ساتونکو وژغورل. ولې افغانان دومره ستر خطرونه په غاړه اخلي او له خپل هېواده وځي؟ آیا هغوی چې دا خطرونه یې منلي او تر اروپا یا ګاونډیو هېوادونو پورې رسېدلي نیکمرغي یې په برخه شوي او د ژوند شرایط یې بهتره شوي دي؟ په روانه خپرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او خپل هیواد د باندې د هغوی د ژوند پر شرایطو خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي ابوالاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی، او همدارس سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې نوبت درکوم چې ټلیفون وکړئ او یا هم د واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
لومړی رامسپور صاحب، لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی، ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
دلوی خدای په نامه سروان صاحب، تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې. درنه میلمه ته او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامونه.
علتونه خو تر ډېره کچه پورې مونږ او تاسو ته او درنو اوریدونکو ته هم معلومه وي. عمده مسله چې دوی ته مطرح ده هغه یو ډول ناهیلۍ ده، هغه ناهیلۍ چې افغانان را باسي که هغه ځوان ده که زاړه ده که نر ده که ښځه، چې وطن پرېږدي او دغه ناهیلۍ له وجهې نه پردو ملکونو ته دوی مهاجرت وکړي. متاسفانه دا رالۍ هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، له هغه راهیسې چې یو کمونیستي کودتا په افغانستان کې رامنځته شو په 1980 کال کې، له هغې نه وروسته تر اوسه پورې دا دوام لري او افغانان دغه خپل مهاجرتونه هم ګاونډي هیوادونو ته او هم اروپایي او نورو هیوادونو خوا ته دوام ورکړي دي. خصوصا دغه موضوع په هغه مهال خپل اوج ته ورسید چې طالبان یو ځل بیا په 2021 کال کې قدرت ولکه کی او افغانان بیا اړ شي، خصوصا هغه متوسطه طبقه، روشنفکره طبقه او تعلیم یافته طبقه افغانستان خوشی کی او ګاونډي ملکونو او نور ملکونو ته د مهاجرت هڅه وکړي. او متاسفانه چې قانوني ادارې په دغه زمينه کې اوس نن سبا ډېر محدود شوی دي او افغانان مجبور دي چې په ډېر ناهیلۍ سره په ډېر بیچارهګۍ سره هغه غیر قانوني مهاجرتي ډولونه غوره کړي، چې له هغې له جملې څخه دا ځینې حوادث وو چې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه.
لیکن رامسپور صاحب، زما اصلي سوال دا و چې دلیل څه دی ولې افغانان مهاجرت ته مجبوریږي؟ ځینې وایي چې اقتصادي دلایل دي، ځینې وایي سیاسي دلایل دي، کوم عنصر ډېر رول لري؟
په مجموع کې دواړه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر بے وزلی ده. تاسو وګورئ تیر کال په 2022 کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشری کومکونو ته محتاج وو، او په 2022 د دې په ځای چې دا مسأله تیسي، متاسفانه دغه کچه په 28 میلیون ته ورسېده. یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشری کومکونو ته اړ دي. یعنی دې نه معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی. بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، رامنځته کېږي هر کله چې یو طرف افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی باید افغانستان خوشي کړي، ځکه چې دوی ته هلته د کار زمینه یا د ودې زمینه نور نشته. تعلیمي مسایل هم یو دغه مسایل څخه دي چې نن سبا افغانان خپل بچیانو لپاره د تعلیم مشکلات لري. دلته د نن په افغانستان کې د دوی د انجونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. نو دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکړي او ګاونډي ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکړي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، د یو غیر ملي حکومتداري نشتون په افغانستان کې، دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت وکړي.
بله، ډېر مننه رامسپور صاحب. شغله انصاری، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟
هر څه مې تاسو ته او د پرونه محترم ملمه او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په جریان کې سئ او زمونږ ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دی، او د څلور لسیزې تر اوسه په تعصب سره چې دغه پروسه اوس هم جریان لري، بیلابیلو واقعات او عوامل دي چې زمونږ هیوادوال د افغانستان نه ځي او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. په خوا دلته په افغانستان کې جګړې یوازنی عامل و چې مخصوصا ځوان طبقه، هغه طبقات د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمامه ده. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایي هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته، چې موږ تقریبا په اویا هیوادونو کې مهاجر لرو او اوس هم میشتي او خپل ژوند تیروي. یو د دې عوامل په خوا هم فقر هم یو د دغه عوامل و. فقر داسې یو پدیده ده چې یوازې په افغانستان کې نه، په اکثریت هیوادونو کې چې فقر موجود ده، خو په تعصب سره د فقر له وجه د افغانستان نه موږ ډېر مهاجرین لرو چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان نه تللي دي نور هیوادونو ته د کار لپاره، د اشتغال لپاره. او زه فکر کوم یوازنی لاره دا نه ده چې د فقر او د اقتصادي ستونزې له کبله مونږ بیا
انصاری صاحب فکر نه کوي چې یوازې اقتصادي اړخ به ډېر رول لري په دې کې به هیڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تیرو دوو کلونو کې تللي دي، لکه څنګه چې رامسپور صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي، لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي، ځورول کېږي، له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده، لیکن هغه خپل فرمان عملي کوي نه، یا شاید ټوله د دولت پالیسي دا وي، یا شاید ځینې افراد بیل دي چې د خپل مشر فرمان ته توجه وکړي، انتقام اخلي او دا خلک مجبوریږي چې هیواد پریږدي.
زما نظر دا دی چې دا کېدل شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم، او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو، زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتګ لري، لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، سپین بولدک په قندهار او تورخم په ننګرهار ولایت تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان څنګه راتک لري. د هر یو نه چې موږ پوښتنه کوو د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته، خو ځینې د بېلابېلو عواملو له کبله ځي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده و دلته راغلي دي بیرته غواړي چې لاړ شي. موږ راتک هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زموږ افغانان په 1300 میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه سم جریان لري. یوازینی عامل په افغانستان کې زمونږ هیوادوال زمونږ افغانان په هغه کې لاس او ګریوان دي دا فقر ده. متاسفانه دا په څو میاشتو محدودو میاشتو کې دا ډېر مشکل ده چې فقر له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي موږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی او مادي منابع ته موږ اړتیا لرو. په دویم بخش کې بشری منابع ته، دغه دواړه موږ منابع بشری لرو یا منابع انساني، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې موږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدې چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. موږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځ لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، دې هم مخنیوی کیدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اخته رواني دي.
ډیره زیاته مننه کوروادن شاغله انصاری. رامسپور صاحب یو لنډی دی، وای څوک پر رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. په دې لنډی کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې ګاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي لکه ایران او پاکستان، اروپا به پریږدو وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوای خلک چې تر افغانستان به تر دی، ایران هم همداسې حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلمان صاحب، یقینا ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې د دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا، خو متاسفانه په دغه تیرو یا څلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډېر مخ په خرابېدو شو، د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، ځکه چې ډېر پوروړ دی او نړیوال ورته نور قرضونه هم نه ورکوي او هلته اقتصادي ستونزې ډېرې دي. سره له دې هم افغانان تښتي. دا خپله یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې له دغه کړاو او دغه مهنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپل زیار وباسي. سره له دې چې دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغې سره ډېر فرق کوي، خو بیا هم یو اندازه یو کچه پورې رواني اسانتیا ته دوی ته شته، تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته او دوی حداقل کولای شي چې یو مړی دوده خپل کورنۍ ته په حداقل توګه پیدا وکړي. او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکاروي، مثلا د پاکستان نورو هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثرا افغانان ځي په جالي اسناد باندې په قاچاقي ډول باندې، یا مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت اتله تیر کی او بیا ترکیه ته لاړ شي، او د ترکیه څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان له لارې یا نورو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا هم د دوی یعنی مقدماتي هدف نه ده، بلکې دوی دغه هیوادونه د یو دهلیز په صفت استفاده کوي.
یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تر ډېره د دې لپاره هم ځي چې د یو داخلیز یا د ټوپ د تختې استفاده ورڅخه وکړي. د تېره شپه یو چاره ته ویل چې مورې ازبکستان ته بوتله یو کال مخکې، په دې هم ډېرې پیسې مصرف کړې، هلته ورته کور ونیو، یو کال یې تیر کړو، ډېر مصرف یې وکړو، آخر هغه درېیم هیواد ته چې غوښتل یې له ازبکستانه انتقال کړي ونه توانېدو، بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولیږي، ځکه چې ویزه یو کلنه وه او ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالي نظره که سړی دې ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کال کې څومره پیسې ټول کړي وي هغه ټول په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی یا ترکیه ته روان دی یا ایران ته یا پاکستان ته. د ځینو خو مې اوریدلی دي چې وایي د پاکستان ویزه په $2000 اخلي په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي هغه ټول مصرف لري. که په دې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغو مهاجرتونو څومره تاوان کوي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا په دې کې تاوان شته، مادي تاوان شته، رواني تاوان شته، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک کې ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېره کچه پورې له لاسه ورکوي. که دا هغه تحصیلي
صرف شخص مې منظور نه دی، د ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بلکل کیدای شي دا ډیر زیات وي. تر اوسه په دې کې حکومت ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو په کره توګه یو عادت ورته وټاکو، خو مونږ او تاسو تجربې لرو چې مونږ دوستان دي، مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل شتمنۍ خرڅوي، دلته خپل کورونه مثلا ګرو کوي یا خرڅوي، خپل موټر خرڅوي، هغه په ډیر لوړ پیسې اخیستي، په ډیر نیمه پیسې باندې هغه خرڅوي او ځان یو بل هیواد ته رسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو ته کیدای شي په دې کې په ملیونو ډالر تاوان ورسیږي، ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي او قانوني لارې نن سبا ډیر محدود شوي دي. افغانستان اوس د دنیا هیوادونو سره ډیپلوماتیکي تړاو نه لري، چا افغانانو ته ویزې نه ورکوي. د پاسپورتونو ستونزې یو بل مسله ده. اوس تاسو اوریدلی یاست چې دغه پاسپورتونه چې افغانان وتلې دي استیکرونه پکې وهل شوي دي، دا استیکر والا پاسپورتونه تم چا اجازه نه ورکوي. حتی هغه اسلامي هیوادونه چې افغان حج ته ځي هم غلطه پر رسمیت نه پیژني دا استیکرونه. دا داسې مسایل دي چې افغانان په دې کې پیسې مصرف کوي او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسئ. انصاری صاحب، په مهاجر منونکو هیوادونو کې که لري لاړ نه شو د سیمې هیوادونو ته وګورو، افغانان ډېر شکایت لري. اکثره چې مشاورو شکایتونه د دوی شکایتونه څومره تاسو فکر کوئ چې په ځای دي یا قربانه هیوادونه پې ملامت دي؟
مونږ کله چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې هلته ژوند تیر کړو او غواړو چې یو څو کال هلته د مهاجر په توګه ژوند وکړو، دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي، مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو. او مخصوصا په لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو د بیلابیلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو، او کله چې هلته رسیږو مختلفو مشکلاتو باندې لاس او ګریوان. زمونږ مهاجرین هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون مهاجر اوسېږي، اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده، ځکه دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوي نه دي، خو بیا هم د تخمینی په توګه 1.5 میلیون کسان په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دوی خامخا ستونزې لري، د تعلیم او تحصیل برخه کې، د کار او اشتغال په برخه کې، د اقامت کارتونو په هکله. دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ اوچت کړي. دوی په فقر باندې لاس ګریوان دي، دوی کار نشي کولای، د دوی کارتونه پای ته رسیدلي دي ځینو، او د تذکره تابعیت نه لري. دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا، د انټرنیټ یو لوی ستونزه دی هلته دوی په وړاندې. دوی چاره نه لري، خامخا خپل غږ اوچت دي. او بل خوا دا دی چې ځینې بین المللي په سطحه هغه نهادونه، هغه مؤسسات یا بین المللي نهادونه چې ده لکه یونیسیار او آی او این یا مختلفو نهادونه چې بین المللي په سطحه باندې دوی کار لري، دفترونه لري، فعالیت لري، دوی باید دوی ستونزو باندې توجه وکړي. زمونږ هیله د افغان صفات د افغانستان د غړې په صفات د دوی نه غوښتنه کوم چې زمونږ د مهاجرینو د ستونزو د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وکړي، میزبان حکومتونو سره وغږیږي، تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي. د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار، د تعلیم او تحصیل، د کارتونو، د دا مقدماتي د ژوند مسائل دي چې باید دوی ته فرصت برابر کړي او اسانتیاوې دوی ته برابر کړي. ځکه که دغه ستونزې حل نشي زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتیږي او د دوی داسې مشکلات ایجادیږي او پیدا کیږي چې بیا د دوی هوارول د دوی ستونزې هوارول او حل کول ډېر مشکل تمام شي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په د مهاجرو په وضعیت او په دې خبرې کې چې ولې افغانان مهاجرت کوي له خپل هیواده، سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار وژده سابق لري، او همداراز ابوالاحرار رامسپور چې د بشري حقونو د چارو نظر خاوند دی، زموږ میلمانه دي. رامسپور صاحب، تاسې د ښاغلي انصاری خبرې واورید، دوی ویل چې د بشري حقونو ټولنې او همداراز د ملګرو ملتو ادارې چې له مهاجرو سره سرو کار لري، هغوی باید د مهاجرو شکایتونه واوري، د دوی آواز واوري. د پاکستان او ایران پولیسو څخه د مهاجرو شکایتونه ډیر دي، حتی داسې شکایتونه هم شته چې وایي قانوني اسناد لري خو بیا هم نیول کیږي، بندیانیږي، ځورول کیږي. د بشري حقونو ټولنو چې تاسې د بشري حقونو په استازیتوب خبرې کوي، څومره د افغانانو ږغ اورېدلی دی په دې برخه کې؟ خو مخکې تر دې چې رامسپور صاحب تاسې خبرې وکړي، یو اورېدونکی لرو چې مصرف یې ونشي، اول به درته ورشو. مهرباني کوي له سټوډیو سره واسه.
مننه. نو لکه تاسو چې څنګه وپوښتل ولې افغانان په خطرناکو لارو مهاجرت مهاجریږي او سفر کوي او د اروپایي هیوادونو ته، نو د دغه لاملونه څه دي؟ نو په دغه باره سره خپل نظر شریکم. صحیح ده،
مهرباني مهرباني، تاسو نظر څه دی؟
صحیح، په لومړی قدم کې زه وایم چې موږ په کوم هیواد کې چې پاتې کیږو، افغانستان کې، دلته د کار زمينه مساعده نه ده. زه کوم اړ شو چې دغه هیوادونو ته په قاچاقي لار باندې ته وګورم، ځکه موږ سره بل لار نشته، قانوني لار نشته، پاسپورټونه زموږ بند دي، نړیوال موږ په رسمیت باندې نه پیژندلې تر اوسه پورې، څوک هم پیژني نه، او نه داسې روان وخت کې موږ کوم داسې نظر لرو. هر څوک، هر ځوان خپل راتلونکي ته خفه ده، او هغه دا کوشش کوي چې په څه طریقه باندې د افغانستان نه ووځي.
درست، ډیره مننه چې تماس مو ونیو، ستاسې نظر زموږ مېلمنو او اوریدونکو واورېدو. رامسپور صاحب، مهرباني وکړئ اول که د دوی خو نظر او پوښتنه نه درلوده، دوی مخکې پوښتنه مطرح کړې ده، مهرباني.
تاسو ګورئ سلمان صاحب، درنو اوریدونکو به هم خبر وي چې هغه کوم هیوادونه چې د مهاجرینو کوربه دي، دوی مثلا ایران یا پاکستان دواله مثلا د جنوا د مهاجرت د کنوانسون چې دی 1950 کال کنوانسون د مهاجرت دی، دوی دغه کنوانسون غلی توپ لري، او دغه کنوانسونونو پر اساس قربه هیوادونه باید مهاجر له خپل هیواد نه په زور و نشړي، او دوی ته د کار زمينه او د ښه زمينه د ژوند ورته برابر کی، هدا اقل هغه کوم ضرورت چې دوی ته دي، نو دوی باید ورته توجه وکړي. بیا پاتې سو د بشري نهادونو په دغه عرصه کې د دوی کار او فعالیت، خوشبختانه چې بشري نهادونه، د بشري حقوقو نهادونه او د بشر دوستانه نړیوال سازمانونه همیشه په دغه مسله کې توجه کړی دی. په دې وروستیو وختو کې د بین المللي عفو لخوا یو گزارش خبر شو په هغه کې ډیر پیشنهادات سوی و بین المللي مراجعو ته، خصوصا د ایران او ترکیه او داسې هیوادونو چې افغانان په زور شړي، په دغه موارد کې دوی ریکمندیشنونه ورکړي. خصوصا د ترکیه هیواد ته تاسو وګورئ چې مثلا تقریبا په لسګونو زور افغانان په زور له خپل هیواد نه شړلي دي، او افغانانو ته د 2018 پنځلسم اگست نو وروسته چې هلته تللي دي کوم افغانان دي، دوی ته هیڅ کله د زمينه دوی برابر کړي نه دي، چې په یونیسیار په ادارو کې ځانونه ثبت کړي. دا یو غټه استونزه ده، ځکه چې یونیسیار په ترکیه هیواد کې نېشنلایز شوی دی، یعنی دا نهاد اوس د ترکیه هیواد پورې مربوط دی، او هلته ترکان ورته ناست دي او دوی باید کار وکړي. متاسفانه دغه رویه پاکستان کې هم موجوده، پاکستانیان همیشه دا کوشش کړي چې افغانان بیرته په زور وشړي او دغه کنوانسیون هغه مفاد مراعات ونه کړي. متاسفانه مخکې هم ښاغلی انصاری سره اشاره وکړه چې موږ د یونیسیار د راپورونو پر بنسټ فلحال په ایران کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال لرو، چې په هغه کې تقریبا 15,000 بدون دي اسناد دي او په پاکستان کې همدارنګه موږ 3.1 میلیون افغانان مهاجر لرو چې په هغه کې تقریبا 300,000 یا لاغینه هم څه زیات شپږ سوه زره دي اسنادونو خاوندان نه دي، قانوني اسناد دوی سره نشته. یوازنی هیواد چې موږ په هغه کې ډیر کم مهاجر اوس لرو هغه تاجکستان دي چې په هغه کې تقریبا 8,000 to 8,500 افغانان هلته تر اوس میشته دي مهاجرین. ازبکستان کې هم د 150 زیات نه دي. په دغه زمینه کې د ایران او پاکستان او ترکیه رول ډیر عمده دي او بشري نهادونه همیشه دوی باندې غږ کړی دي چې د مهاجرینو حقوق خوندي کې. یوازې په دغه هیوادونو کې افغانان نه دي، خصوصا په ترکیه کې سوریایي مهاجرین هم یو ډیر عمده برخه هلته دي چې دوی وضعیت هم د افغانانو په پرتله په ښه وضعیت کې نه دي.
بله، ډیر زیاته مننه. بیا هم اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو
سلام جوړ تکړه په خیر. حاجی جمیل وزیری ما د ننګرهار نه.
مهرباني کوي وزیری صاحب.
سلامونه د تاسو لیدنه اوریدونکو ته او همکارانو ته. بیرغه موضوع مې انتخاب کړی دا واکین چې په افغانستان کې مهاجرت د 45 کال کې د مهاجرت شروع دی. زما په نظر یو اصلي عامل خو د جنگونه دي. کته سی فکر وکړي موږ افغانان چې کله د امریکایانو د ګټو لپاره وجنګیدل په پاکستان کې ډیر ښه عزت لرلو، اوس که د چا د ګټو دپاره نه یو جنګېدلې نو دغه عزت دغه مهاجرینو هم ختم شوی دی. اصلي عامل یې بېروزګاري د 50 کاله کېږي. د ملک ډوډۍ نشته، د چا کار ورته نه دی کړی. بغیر د جنګونو د نړیوالو قدرتونو د جنګونو موږ ښکار شوي یو. ښه لاره یې دا ده چې د نړیوالو قدرتونو ته د موږ سیاست تعریف شي، لکه د ظاهرشاه په وخت کې چې په دویم جنګ جهاني کې موږ بېطرفي غوره کړله، دغه رقم ته بېطرفه غوره شو. نو د موږ د مهاجرت مخه هم نیول شوي، هغه د اقتصادي مشکلات هم حل شوي، ځکه موږ کار تله پاتې شوي نه یو. موږ معیار ټوپک ګرځېدلی دی. د ټوپک په ځای باید موږ قلم معیار وګرځو.
بله،
او تاسو میلمانو نن پوښتنه دا ده چې څنګه کولای شو چې افغانستان د دغه بحران نه وباسو، ځکه دلته کدرونه روان دي، کدرونه نه پاتې کیږي. سیاسي مشکلات دي، زیاتره د سیاسي مشکلاتو نه موزي، د غربت نه موزي. حل لارې څه ده؟ دوی د کارشناسانو یا د دغه برخه کې به اتمن مطالعه لري څنګه کولای شو چې دغه وطن د دغه مشکلاتو نه خلاص کړي، دغه خلک د دغه مشکلاتو نه خلاص کړي.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب. کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته. تاسو ځان راو پیژنئ؟ آزادي رادیو، مهرباني کوئ
وصل کونی ما انتظار.
مهرباني، تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکئ. همدرد صاحب
محترم، تاسو سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد
صاحب مهرباني. مهرباني همدرد صاحب،
به ما خدغه یو لن نظر به فاروان صاحب محترم آسیو خو دغه مهاجرتونه اکثر خلک کوي دغه د هیواد ګټه بېخي له پام نه غورځوي، لکه مخکې چې تا ورته یادونه وکړه چې دا هیواد ته اقتصادي څومره تاوان لري او نور څومره تاوان لري. دلته بس خپله شخصي ګټه خلک په نظر کې نیسي او د هیواد غم خو بېخي چا سره نشته. که هیواد کې ګټه یې شپې په کې کوي او که ګټه یې پکې نه وي، تاوان به هم پکې نه وي، خو صرف ډېره ګټه یې پکې نه وي. بیا اکثر خلکو ته هیواد ارزش نه لري. او بلا وجه دا د سروان صاحب چې زما په نظر چې دی افغانستان کې چې دا څلوېښت کاله زه خپله ګورم، نو دې کې دوه ډلې که اولس وي او که مشران وي، هغه بیا وطن ترک کوي. دوه ورېده نو یو وخت کې دلته د سیاسي وحدت موږ نه ده لیدلی چې هغه په ډله ییزه توګه د مهاجرت سبب نه سي. نو هر وخت چې ګورو همدغه سببونه دي، لکه دا اوس چې حکومت بدل شو او رو راغه مخکینی د لاکه سیاستوال دی که ولسی وو که افکار او ټول وو اخوا خوشی دی.
نورم وخت نه نیسم. مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو هم شته، تاسو اوس خبري وکئ، مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب محترم، او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم.
کورم ادان، سلامت اوسئ، مهرباني.
محترم، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمیندار سیمو اوسیدونکی یم. سلام وایم، ځکه چې دلته دغه تاسو د کډوالۍ په معنی باندې یا مهاجرت باندې یاد کړو چې د څلوېښت کاله د افغانستان څخه چې کوم دغه افغانان دي وځي، یو خو داسې دي چې د څلوېښت کاله مخره په دې خوا چې دي، دا ډېر ناخوالۍ دي چې د دې څخه جنګونه دي او جګړې دي. نو دلته بل داسې دي چې زموږ په وطن کې افغانستان کې خلکو یا نړیوالو داسې پانګه نه ده کړې چې د زموږ استاس افغانان پر راټول شي او هغه په یو کار باندې بوخت شي. داسې خلک شته چې د کور کې یوه مړې ډوډۍ نه لري، شی نه لري وروره. نو په دې خاطر باندې هغه ځینې نورو هېوادو ته اروپا ته ځي، مثلا داسې ایران خو دا نږدې ځای دی، هغه خو لا انشاءالله اوس خلکو ته دا کدری معلومیږي لکه د وسره څه چې بل سره ته زی دا سیدی وروره نو اوس می په دې محترم دا دغه باندې نړیوال څه دا غشتنه ده چې راسي دلته زموږ ګران افغانستان کې پانګه وکړي چې دا ټول افغانان کار باندې بوخت سي نو به د دې ناخوالو څخه خلاص او د دې مشکلاتو څخه خلاص چې دوی ځینې نور هیوادونه د خارج
درست نو ډېر مننه
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
کوربدان اوس به ورشو میلمنو ته وګورو چې ستاسو په خبرو دوی تبصیرې څه دي. لومړی انصاری صاحب د وزیر صاحب خبرو باندې که نظر څرګند کړي. دوی اساسي پوښتنه درلوده چې او شاید د دې بحث تر ټولو مهمه موضوع همدا وي چې څنګه له دې بحرانه یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوی کولی شو له بحرانه څنګه له دې بحرانه څنګه وتلی شو.
زه هم مننه کوم. اساسی مهم خبره دو مهم ټکی دي چې هغه کې اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلار کې واچو ځکه زمونږ هیوادوال ان د دوی افکار منفي خواته روان دي ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه دوی داسې فکر کوي چې مونږ بهر ته روان یو یا نور هیوادونو ته مهاجرت کوو هلته زمونږ ډوډۍ هم تیار دي زمونږ سرپناه هم موجود ده زمونږ معاش هم ورکول کېږي او هیڅ ستونزې هلته به موجود نه وي. دغه منفي تبلیغات باید ختم کړو ځکه یو چا چې غواړي د مخصوصا د قاچاق له لارې نه د افغانستان له لارې شي دغه فرازونه شي لاره د دوی په وړاندې ډېر خطرناک تمامېدی شي دوی ژوند له لاسه ورکولی شي. دوی یو مسله دا ده بل مسله ډېر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه. که چېرې د کار فرصت برابر شي د مثال په توګه زه اشاره کوم استخراج د معدن منابع بشري ته اړتیا لري ساختساز د مکاتب منابع بشري ته اړتیا لري زراعت په عین ترتیب صحت او ټول ابعاد د زندگی یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشري ته ډېر سخت اړتیا لري. موږ الحمدلله بشري منابع لرو خو په تاسف سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لرو. موږ باید داسې یو حالت ایجاد کړو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیا چې ده ټول اقوام ته ټول ولایاتو ته باید مونږ د زیربنا په بخش کې کار وکړو دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو. دوی خامخا هغه کې مصرفیږي او داسې وخت ورته نه پیدا کیږي چې په دې فکر شي چې باید د افغانستان له لارې مهاجرت وکړي او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي پس نه سي یو لس تر افغانۍ دوی ته د میاشت هر یو کورنۍ ته مونږ برابر کړو یعنی د استلګونو زره زمونږ افغانان.
انصاری صاحب دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نرو ښځو تعلیم نه وي کړی تعلیم ته تشویق شوی نه وي متخصصین نه روزلی پرمختګ نه دی کړی که دا غربي هیوادونه ډېر پرمختللي دي علت یې دا ده چې ښځې او نارینه یو ډول حقوق لري په داسې هیواد کې چې تاسې پهغې داسې هیواد کې چې نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې زده کړې وکړي ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي څرنګه به دغسې شرایط رامنځته کېږي څنګه به د پرمختګ امکانات برابري شي؟
تاسو ګوري ایجاد د فابریکا جات استخراج د معدن دا یوازې د دغه ټکی ته ضرورت نه لري یعنی تعلیم یو فریضه ده د الهي فریضه ده دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی دی راشي تاسو د میلیارد میلیارد ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکې واخلئ داسې خو نشي کېدی.
نه زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې اگر زیر ساختار یا زیر بناها ته توجه وکړي
نو خو په پیسو کیږي هسې خو نشي کېدی په کدرونو کیږي په متخصصو خلکو کیږي هغه خو یا مجبور دی چې ووځي دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو یوه لویه شتمني موږ له لاسه درګرده ورکوو
دقیقا یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپو خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چې شته ځینې لار نور هیوادونه ته او ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي زما غوښتنه دا ده زما هدف اساسي هدف هم دا ده چې که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي دوی هیڅ کله نزی دی افغانستان دوی غواړي په خپل هیواد کې خدمت وکړي دغه زوردل ولست خدمت وکړي او کچیر زمونږ اقتصاد خشي زمونږ د هیوادوال زمونږ د ملت اقتصاد خشي دو خامخا یو مثبت اغیز لري یو مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې کچیر دوی ته د کار فرصت برابر نشي اغه اقتصاد مثبت پاته لار نه کی خامخه که زه هم اوسېږم زه هم تصمیم نیسم چې لار شم نور هیواد ته اول ته کار وکم حداقل یو درآمد ځان ته برابر کړم خو دلته اساسي هدف زما داري او یوازې زما دی زه به یو فرد په صفت نه بلکې د ټول افغانانو غوښتنه ده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب کې کېږي هر طریق چې امکان لري او امکانات موجود وي دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره هغه انجینر د انجینری برخه کې حقوقدان د حقوق برخه کې چا چې زراعت ویلی دي متخصص ته د زراعت په بحث کې یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو خو باید دوی ته د کار زمینه برابر
بله ډېره مننه انصاری صاحب رامسپور صاحب ځینې داسې وایي چې د ډېرو افغانانو خپل خپلوان په ګاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي نو افغانان چې کله له هغو سره په تماس کې وي تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي فکر نه کوي چې همدغه مسأله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکي
کیدای شي دا یو له هغو عواملو څخه وي چې اوس دا د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي یو رقابت غوندې تبدیل شوی دي او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تللي دي او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته ښیي دوی فکر کوي چې هر شی هلته اسانه دی او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي او ډېر ښه ژوند به ترلاسه کوي دا واقعیت نه دی مخکې انصاري صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل ستونزې لري ډېر ستونزمن کار دی حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي دوی په یوه مرحله کې ډېر ستونزو سره لاس او ګریبان دي دا کېدای شي یو له عواملو څخه وي اما عمده عوامل د مونږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ جنگونه یو له هغو عواملو څخه وو اوس هم متاسفانه چې بی امنی په افغانستان کې شتون لري پرون نه ابل ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې درویشت تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي دا خپله یوه غټه تهدید د ټول افغانانو ته او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندي نه دي د دوی آینده او تحصیل خوندي نه دي دوی ته زمینه برابر نه دي د کار د تعلیم د تحصیل او دوی امیدونه لري لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندي نو دوی خامخا د اراده کوي چې د افغانستان ووزي او د قاچاقي لار څخه هم دوی کېدای شي چې استفاده وکړي او قاچاق د انسان هم نن سبا یو دغه فاکتورونو څخه دي چې دوی هم په مختلفو بیلابیلو لارې هڅه کوي چې ځوانان اړ وباسي ځوانان تشویق کړي او دوی ته د تک زمینه برابر کړي خو اساسي ټکی دا دلته ده چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایله او نور افغانان هم ورته اشاره وکړل چې د حل لار باید پیدا کړو د حل لار دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سي دا عیارېدو په دغه څه شي کېږي چې ورته یو جامع طرح پیدا سي یو جامع فکر ورته وسي افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي ټول سیاسي ټول جنگي ډلې یو بل سره روغه جوړه وکړي په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامنځته شي افغانستان خپل حیثیت ولري په دنیا کې خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې خا دې کار زمينه برابر سي متخصصین مونږ او تاسو لرو دغه لرو خا زمينه ورته د کومکو حقوقي چارچوکات ورته نه لرو یو اساسي قانون مونږ او تاسو په دغه کال کې موافق نشو چې په افغانستان کې جوړ کو یا ویلرو بانکي نظام د مونږ شړیدل دي نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو کوم سرمایه گزار راځي او افغانستان کې خپل پنګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو ښه بانکي سیستم نه لرو د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي قوانین د سرمایه گذاری نه لرو ټول قوانین دوی ابطال کړل ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي د قانون په نشوالي کې څوک راځي افغانستان د پاره افغانستان خلکو د پاره کار برابروي نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي خدای تعالی داسې یو ذهنیت یو شی د دوی په ذهنونو کې القا کړي دغه څوک چې اوس په قدرت کې ناست دي په افغانستان کې چې دوی یو سوچ وکړي خلکو د پاره د خپل ځان د مشروعیت د پاره نور افغانانو ته په کته سترګه ونه ګوري نور افغانان ما هدف هغه متخصصین دي هغه مجارب تحصیل یافته خلک دي چې د افغانستان د پاره زلسوی لري که هغه په افغانستان کې دي یا دننه په افغانستان کې دغه قدرت او دغه حاکمیت یوازې یوه محدوده طبقې د پاره چې هغه د ملا او د طالب قشر وي او خپل جنګیالي ډلې وي هغې د پاره محدود ونه کړي د نور افغانانو د پاره هغه مساوي فرصتونه برابر کړي د ښځو ونډه چې تاسو ورته اشاره وکړل دا خو یو ډېر اساسي ټکی دی د ملګرو ملتونو د پالیسیو پر اساس دا خو هیڅ امکان نه لري چې یو هیواد کې ښځه تاسو د جامعې نه لرې کړي او بیا د دنیا نه هم تاسو تمه وکړي چې د مونږ شرایط پوره دي او تاسو راځي مونږ په رسمیت وپېژنئ نو دغه مسایل چې عملي ونه سي زه فکر نه کوم چې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې افغانان نور کده ونه کړي
ډېره مننه سلامت اوسئ رامسپور صاحب
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
دا شیبه د افغانستان د کډوالو چارو د پخوانی وزیر سلاکار حفیظ الله میاخیل هم د ټلیفون لاري را سره دی میاخیل صاحب تاسو ته مرکلی وایم له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې ولې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان حکومتونه ونه توانېدل چې له پاکستان او ایران افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راوغواړي او یا یې په خپل هیواد کې جذب کړي شرایط ورته مساعد کړي سره له دې چې نړیوالو ډېرې مرستې م وکړي ولې دا کار ونه شو
ډېر مننه زه هم تاسې او د خپرولو میلمنو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم البته په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومت خپل هڅه وکړه خپل او د کډوالۍ مسله تر یو حده پورې مدیریت کړه خو ستونزې او مشکلات موجود په هغه وخت کې هم مثلا په هغه وخت کې د شاوخوا 1 میلیون افغانانو د بیرته راتګ زمینه برابره شول پاکستان او ایران څخه خو د افغانانو بیرته ستنول د حکومت یو لومړیتوبونه څخه و په دې اړه یو ستراتیژي موجوده و د یو ان ایچ سی آر سره په ګډه د پاکستان سره هم درې اړخیزه ستراتیژي موجوده و د ایران سره هم او دغه ستراتیژي پر بنسټ باندې مثلا منظم غونډې او ناستې کېږي په کوربا په دغه دوه گاونډیو هیوادونو کې او د افغانانو د راتګ پر لارو چارو باندې خبرې کېدلې دا یو مسله په
دغه آیا او بخشي آیا ډیر افغانان راتلل او که ډیر وتل مهاجر کېدل
البته په روسته او کلونو کې مهاجرتونه ډیر شول خو هغه نه مخ کې د راتګ سات هډیر و نسبت دینه چې خلک مهاجر شي مهاجرت ته مخه کوي خو بیا به د روسي او کې چې کله امنیتی وضعیت خراب شو نو ځوانانو کډوالې ته اړ شو البته د کابل د سقوط نه مخ کې اډو مده مسله روسي کلونه چې زوایم از ما هدف تګي خو دا نه مخ کې د راتګ زمينه مثلا د 2000 لومړی کال نه د مشخصه نم د اوس ما په ذهن کې نشته د 2000 لومړی کال نه تر څو کلونو پورې شاوخوا 1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول نو دا
یو شی چې د کډوالو چارو وزارت یا د مغه وخت حکومت ونه توانی دوه هغه دا و چې کډوالو ته ځمکه نشوي ورکولای د کور د سرپناه امکانات نشوي ورته برابرولای کوم خلکو ته چې شارګي جوړ شوی دی هغه هم په ډیر کلونو انتظار استلای دی چې یو نمرې په نصیب شي په دې برخه کې ډیر ستونزې وي دا ولې
واقعا دغه د زمکو د ویش مسله هم
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو له مسولیتونو څخه و چې باید دغه کار یې کړی وای. خو متاسفانه په دې برخه کې مشکلات وو. ما هماغه وخت هم دا خبره کړې، البته هماهنګي مثلا دا سیستمه هماهنګي نه وه. مثلا د ښار جوړونې وزارت سره، د ځمکو د یا د اراضي ادارې سره وزارت یوازې په دې برخه کې کار نه کوي، نورې ادارې هم په دې برخه کې مسؤلیت درلودي. په ګډه دوی کار کوي تر څو زموږ هغه هیوادوال چې بیرته افغانستان ته ستنېږي او هغوی ځمکه نه لري، یوه نمره ځمکه باید ورته ورکړل شي. او دا د ولسمشر اشرف غني فرمانو او دا باید متخومتا چفانه هغه شي چې تمه وه، هغه شي ونه شوله. او زموږ یو شمېر هیوادوال همدغه د آتا په هغه وخت کې د دوی ځمکې غصب شوې وې په ناامنو سیمو کې. دوی ویلې چې موږ خپلو کلو او بانډو ته نه شو تلای. نو دا د غصب مسله موجوده وه، ستونزې وې. او خو له دغو ستونزو سره سره هم یو شمېر ځمکې وویشل شوې د افغانستان په ځینو سیمو کې. او دې نه باید سترګې پټې نه کړو چې هغه کورنۍ چې مستحق وي هغوی ته ځمکې ورکړل شوې. خو په هغه ساتنه چې زموږ میلیونونه کډوال بیرته هېواد ته راستان شو، البته ډېرو محدودو
محدودو کسانو ته کورونه یا نمرې ورکړل شوې. ډېره زیاته مننه. یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
مننه. غواړم چې دا ووایم، خبرونه ده چې خلک ولې د افغانستان څخه وځي، یعنی ولې افغانستان پرېږدي او بار ملکو ته ځي. اولینه خبره به دا وکړم چې کوم په افغانستان کې کوم خلک ځي. اولینه خبره دا ده چې دلته غربت دی، اقتصاد صحیح نه دی، او د پیسو له وجې سره بهر ځي، همسایګانو ملکو ته ځي یا پڑوسي ملکو ته ځي. اولین شی دا دی. او که چیرې موږ سوچ وکړو چې آیا کوم خلک چې پیسې لري هغه ولې وځي د افغانستان څخه، هغه ایجوکیشن مطلب تعلیم دیر دغه چې دلته تعلیم نشته، دلته ډاکټر نشته، دلته روډ نشته، دلته صفائی نشته. غټ مشکل دی چې جوړ کړی وي. یعنی کم غریبانه خلک چې دي هغه خو د کار لپاره دي، او کم چې ماړه خلک دي هغه د دې ولوجې سره دي، د سخت سره مخ دي چې مطلب غواړي چې زما یو کلین ماحول، یعنی مطلب صفا علاقه ولرم، صفا کور ولرم، صفا روډ ولرم. او زه یو داسې زما بچی په داسې سکول یا په داسې مکتب کې تعلیم وکړي چې هغه مطلب ش مکتبی خودتن، مطلب مکتبونه کمزوری دي، ډاکټران کمزوری دي، علاج کمزوری دي. په دې خاطر سره ډیر خلک مجبور کیږي چې همسایګانو ملکو ته لکه پاکستان، ایران یا ترکیه، هغه ملکو ته لاړ شي. او ډیر خلک د اقتصاد له وجې، د کاروبار له وجې څخه وځي د ملک څخه بهر ځي، لکه ترکیه، ایران، لدغه یوادو سره، لدغه وجې، لدغه مشکلات سره مخ.
سلامت اوسې. ډیر زیاته مننه. کور ودان رامسپور صاحب، داسې یو تصور هم شته چې ځینو گاونډیو هیوادونو مخکې مو دې په دې موضوع ښاغلی میاخیل څخه پوښتنه درلوده چې ولې تیر حکومت ونه توانېدو چې مهاجر بیرته راولي او په خپل وطن کې جذب کړي. داسې تصور هم شته چې ځینو گاونډیو هیوادونو هم دومره ډیره لیوالتیا نه درلوده چې ټول مهاجر دې دوی له خاورې ووځي. داسې ځینې وایي چې گاونډیو هیوادونو له مهاجرو د حربې په توګه کار اخیست. دا ادعا څومره سمه ده؟
دا هم ډیر واضح ده، ځکه چې په دې کې هم سیاسي ملحوظات موجود دي گاونډي هیوادونو سره، او هم اقتصادي وجوهات. د افغانستان کډوال گاونډي هیوادونو کې، خصوصا ایران کې، یو ډیر د کار د بازار یو ډیر ټیټه کچه وړاندې کوي. په دې معنی چې یعنی د دوی خپل کارګر زیات تنخوا غواړي، او افغانان چون هلته محتاج دي او اړ دي، دوی په ډېرې کمو پیسو باندې کار کوي. دا یو موضوع ده چې دوی سره له دې چې په ظاهر امر دا وایي چې مونږ د کډوالو د کوربتوب لیوال نه یو، او دوی باید بیرته ستانه شي خپل هیواد ته، بیا هم دوی په زړه کې ډېر خوشحاله دي چې افغانان هلته کده وکړي، هلته افغانان هلته لاړ شي او دوی دپاره کار وکړي. سره له دې چې نن سبا مثلا دغه هیوادونه په ډیر بد اقتصادي حالت کې دي، خو بیا هم د افغانان کار کول هلته دوی ته ډیر ارزان تمامیږي او دوی ته ډیر ضرور دي. دوم هلته هغه سیاسي ملحوظه دي، مثلا د مونږ او تاسې بیا هم دغه گاونډي ملکونه د دې علاقمندي درلود او اوس هم لري چې یو طرف افغانان چې دوی سیاستونو سره همغږي لري د هلته میشته اوسي، ځکه چې د سرباز نیولو ښه اسانه طریقه هم دا دی چې هلته کډوال موجود وي او د دوی بچیان دوی استخدام کړي د بیلابیلو لارو له لارې او دوی بیرته هغه کوم سیاسي نظامونه چې دلته موجود وو هغوی د پر ضد وکارول شي. چې دا تجربه مونږ او تاسو په دغه څلوېښت کال کې په خپل سترګو باندې مونږ او تاسو لیدلی دي. دا په دې کې هیڅ شک نشته او دغه علاقمندي د دوی چې دغه ټول افغانان بیرته افغانستان ته استانه کړي دا فقط یو ظاهري حالت درلود.
او خصوصا هغه افغانان چې شتمن دي که تاسو توجه کړئ ورته صنعتي پارکونه جوړ کړي دي هلته دوی ته موقع ورکړی دی چې خپل شتمني راوړي. ایران خصوصا پاکستان هم همداسې او شاید ډیرو ته دا معلومه نه وي چې یو شتمن چې له افغانستانه وځي دا صرف یو شتمن نه وځي له ده سره ګڼ نور خلک چې شاوخوا یې کاروبار کوي دوی غوی ټولو کاروبار باندې اثر کوي. د کوڅې دوکاندار هم تاوان کوي، نجار هم تاوان کوي، ګلکار هم تاوان کوي، په ټولو یې اثر شته. کم فکر وي ایران په وروستیو کې ویلي دي چې تر ټولو زیاته پانګونه په بهرنیانو کې افغانانو د دوی په خاوره کې کړې ده.
بلکل، حتی دوی خپل هغه قوانین هم په دغه عرصه کې ځینې سهولتونه هغه کوم پانګوال چې د افغانستان څخه ځي دوی ته برابر کړي دي. هم پاکستان دا کار کړی دی او هم ایران.
ډیر زیاته مننه کور ودان له تاسو درنو میلمنو ښاغلیو ابوالاحرار رامیسپور د بشری حقوقو د چارو نظر خاوند، ښاغلی سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري او همدارس د کډوالو چارو پخوانی سلاکار حفیظ الله میاخیل څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او له سټوډیو سره مو تماس ونیو. د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دي شپه ورځې اوریدای شي.
افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مې نو یار مې نه اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مې نو یار مې نه اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مې نو یار مې نه اس میں نصیب پر دم کو کی دے میں یار میں مرگین نہ ڈارے گم خل کو مرگین نہ ڈارے گم خل کو نہ ڈارے گم خل کو مرگی نہ ڈارے گم خل کو کد وطن بہادروں کے خاور شوم کد وطن بہادروں کے خاور شوم اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر تم کو کی دے میں یار میں اس میں نصیب پر تم کو کی دے میں یار میں اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر تم کو کی دے میں یار میں اس میں نصیب پر تم کو کی دے میں یار میں تبوزے
یوار می خپل وطن ته بوزه یوار می خپل وطن ته بوزه پر دې وطن د مړو قدر کامینا پر دې وطن د مړو قدر کامینا اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس می نصیب پر دې ملک کې دې مینا و یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا و یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا و یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا
Salam.